آن تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله ډیر زیاته مننه کوم فروغ صاحب له تاسو نه او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د دې خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو په لنډه برخه کې به یې واورئ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې. دا وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیری وژلې. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. پسر کې د افغانستان کورنی خبرونه، وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیری وژلې دي. د راپورونو لمخې د وسلوال طالبانو یوې ډلې د دوشمې په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یوه پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیه قمندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینیا ایالت کې د جګړې قربانیانو یا ته د درناوي مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States is not
They why د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي سرتیری په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅکله هم ونه سکړای چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولې او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیله په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې شاید دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزی آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه کړې، خو دغه ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شراغلست. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل سي. حسین امیر عبدالحیان پرونول په دې اړه له روسي چارواکو سره خبري بریالي وي. د خپل روسي سیال میخائیل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتین ورستول چې د دې اټکل لمخې د اس 300 توغندوی سپارل به په لند محل کې پیل سي. د روسي د بهرنی چارو وزیر عبدالحیان سرګندونه نه دي تایید کړي. تهران له دې مخکې ویلي و چې لزمه کې هوا ته دا توغندوی به شي د روان 2015 میلادي کال تر پایه تر لاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معاملې په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځندیده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسید دا بندیز هم لری سو. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړ مورس ناوخته په لاروي کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبه په ورځ د عراقي ځواکونو د شمال یشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لورته په 40 کیلومتره کې پروت بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر د دوشنبه په ورځ د عراقي د عراق پوسټورن کړ چې د ریمادي د دشمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدر الیبادی او یان دغه څرګندونه رد کړي او هغه حیرانوونکي او بیا وخت وبللې. په عین حال کې یو ایرانی جنرال چې په منځنۍ ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤل دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمنی د روسیې د هغې پریکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل یو همکار ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبه په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسید ورته اجازه ورنکړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د می په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکرین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پریکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن د روسیې خاورې ته پر داخلېدو هر ډول بندیز لري کړي. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیې حکومت سپارلی او هم په برلین کې د روسیې سفارت سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سرپناه لپاره دی نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې و. بانول یوه زړه خاطره چې د په یاد لري دا ده چې له دې چې دای له خپل کورنۍ سره د خپل کلی نږدې غونډې ته تښتېدلې و. دای وای کله چې موږ ختلو باران اورېده یو ځل مې بیرته هغې دنیا گی ته چې زما یوازنۍ دنیا و وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دوه کډوالو ته وویل چې د دای تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درکولی سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤلې لارې پیدا کړي چې کډوال ورڅخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکرين په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو او جلسو او برمته سیوی روغ رمټ آزاد شول. د اوکرين د کورنۍ چارو وزارت ویل چې و اته سلوش کلن سړی د خارکیف د سیمې په لیوبوتین شارګوټی کې د ټوپک په ډول سره دوه کسان وژلي او ورسته د تیلو په یو ټانکی د غدرې تنه برمته کړي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیت کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیز ورسنوي پرده پورته کړه. د سولې د عالی شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې تر سره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولی شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخیستې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یو جګ پوړي مرکچې د ترسره شوو خبرو خبر نه تاییدوي، خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډیره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډیره محرمانه توګه کیږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تیره اونۍ د می په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچی کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خبرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
اغه مذاکرات چې هغه ډېر مختوی یا اسرار پکې دي دغه افشا په ابتدایي حالاتو کې د سیاست نه لري خبره ده نو په دې حالاتو کې که داس کار شویم دي موږ ټول په دې باندې موافق یو تر هغه وخته پورې چې عملي بڼه یې نه وي غوره کړې مطمئن شوي نه یو نو دواړو خواوو نه کلکې ارادې نه یې موجود شوي راغه پوری دی افشا کول غالبا د مصلحت نه لري خبره ده.
وال ستریت ژورنال دی یو ډیپلوماټ له قوله چې نومینه دی خودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت ول دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمينه برابر شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمينه برابر کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې تر سره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
اماراتو کې سره خبرې شوې، قطر کې سره شوې، دلته په داخل افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګ د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو د موږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال ستریت ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، مولا محمد حسن رحمانی او مولا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورسپانې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال ستریت ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او وی ویل
دا ډېر مهم خبره دي. د طالبانو په صف کې دا ډېر قوي وټولي خلک دي او د دې خبرې ډېر اهمیت لري. کدا سیبي د ریبي او د پاکستان د استخباراتو لاسته کیږي نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین د غراز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مختوړي مهم دي. طالبانو دا رد کړی چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال ستریت ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهراً ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقا الکوزای اوروي.
ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو حد سفر په اړه مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. طالبان ولې تهران ته ولاړل؟ ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سنی هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سنی ډلې کوربتوب کوي؟ ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته وماشه شوي وو او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي، په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې، یعنی په مزار شریف کې، د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70,000 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. له تیری یوې لسیزې وروسته تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د ګواښونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري، او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګارډین د تحلیل په برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غوړي چې طالبان د هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګارډین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایرانی چارواکو سره وکتل، که څه هم چې ایرانی چارواکو له طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایرانی ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا کتنه تیره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچی کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورځپاڼه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونینګ ویلي چې دوی د اورومچی غونډې په اړه معلومات نه لري، خدای هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډیر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکې ونډه ولرو.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سیدی ماروجان لوګری دی، مامو جان دی، ز په خپل احمدشاه لوګری ما
کو مخکنه دولونه چې غرش می ډیر نرمو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو.
لال پور امیرزئی د خپل ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاري د نشي توکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډکولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو ل وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاري د نشي توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې ل نشي توکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشه یي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه شته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لاله د نشه یي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوی او د لازمي تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیر یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلوم یار په وینا د محل د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنی هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامه لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمائشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخی نو ماشومان او ښځو په سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته د مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار او هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دی ته دا زمینه برابر کړی ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یاله ټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به خپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کوم ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هیوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چیرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مراکسي دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستل شي، هم ډرامه لیکل شي او هم تمثیل کولای شي. فقط کې دا ډیر ستر ابتکار وو.
د مدرسې یو تنزده کوونکی وایي چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنول سوالې د نهرهار ولایت اوسیدونکو يم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم صنف زده کوونکو يم. درې ورځې د ورکشاپ چې مونږ ته راکړل شو نو دې کې مونږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع مونږ درا کې نو هغه موضوع باندې مونږ کار کولای شو او یو ډرامه مونږ جوړولای شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړو چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړي دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
لالپورې امیرزی ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه، نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله ومنو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې وم دومره په دې برخه کې نوم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه، هغځې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلا روانه یم.
ډېر ښه. یعنی ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ ووایئ چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر ده مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفی ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغله ما ته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کړه. یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ما ته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر ده، زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیک را دې خانه وه بیا زړه نهخه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد واوسي، مثلا منفي خواوې ډېرې او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایئ چې نه زه نورې لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغب ځان کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر هغه طبعاً یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د بینه ویسم، نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اولا چې وو زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې وو لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکول شوه. کله مې چې ولیکل، بیا میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو بعد هغه نه د دې پاس شو چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نظره یې پورته کړه. بلې سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایه، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ما ته زنګ ونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه را سره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، آخر دې په پټه کوژده وکړه، دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېد زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي، هغوی سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروي کوئ، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناسم مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور، هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنه ته زړه نښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې روان کړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنی ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخه یې خدای، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنی په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
تاوان کوشش مې کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کوي چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ترې نه خوند اخلي. نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډېره زیاته مننه. که تاسو نه یو بله وړه لنډه نثري ټوټه واورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشحاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یارې خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبې، دواړه موټرونه سره چوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته بد پته کتل، انجلۍ په زړه ماته شوه. لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیه خبره رایاده کړه چې ویل به یې تیږه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و وقن ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیر زیات مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړ شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړی ته ورسیدل. دوی ته په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه وه. د سینو په خورا یخی وي، په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګردې مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګردې تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شیبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتی وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شیبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکیچی ته په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچی ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچی په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچی ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تیریدې او فصلونه بدلیدل را بدلیدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یووړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپلین ګور ته یې ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګیږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید ته اغلی نعیمه غنی دی. اغلی نعیمه غنی له 2 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلی غنی یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپل هیلو انځور کریم، زه د خپل هیلو انځور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه سي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او درایم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپا ملا سنا دي سوالګرایم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انځورګر یم، هسي خلک وایي چی شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډیر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و. پا په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواجوه. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګ سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه، له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیرې افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا ورسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشینی سرنده غوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه خوړلي، استاد سلام لوګره، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقي شوې دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمه ډولکی ده په لوګری ساز کې سرنده او د سره ډولک مهمه علي دي. صابر وایي چې په خوانی استادان اوس زاړه شوی ساز نه کوي، په خوا ماشینی استاد سرنده غوله اوس ناروغ ده، په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږو، هغه هم زوړ شوی، اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږو. د صابر په وینا په خوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګریم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غګوي دغه پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو، رشمه به لرلې د تاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کيده، څه تفاوت لري لا ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټو صاحب او رشمه وو، اوس دغه پیچکی پیدا شوی د صاحب د دې چې دغه محفل کې هغه وش کې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي، نه دغه رشمه تبدیل لګ مشکل د وس خلک لګ هغه شوی دا خبره کې چې ولې دا ولې وش کې د صاحب
شه ان دام د دې په خاطر په کیفیت کې څه تغیر راغلی هغه خو کده
نه هغه خو دا اوس لګ سخت ده، خو مخکنی ډولونه چې هغه رشمه ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو، اوس دغه سپیکر باندې دومره غږ نه وباسي هغه څومره چې غږ وستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر، یو زلمای ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډیر معمولا نو کوم سیمو ته ولي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نور خوخه ته ځي، کوم منطقه ته ډیر؟
والا صاحب لوګر ته ډیر زو، دغه چوراسیا ته ډیر زو، خیرآباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي دغه هوټلونو ته زو، دغه کابل خار کې زو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتن یو ډول ته ووه
په دوه سترګو اتن دې
هم ته یو خوب اتن کومې سیمې اتان دین؟
والا صاحب د خوده لوګارم د جلاباتم د ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی؟
ډیر فرق دی صاحب، د خوست اتان، د ګردیز اتان، د جلابات، د لوګر ډیر فرق دی.
بیا د غوډ زده کوم د سټیوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم، د ګردیز هم، د خوست
مهرباني د پکتیا او
دغه د پکتیا اتان د صاحب. صاحب دی پکتیا اتان ده صاحب
د خوست بیا څنګه ده؟
د خوست دغه شان ده.
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتان ده؟
دا صاحب دی لوګر د سي اتان وی. صاحب د لوګر اتان ده
ډیر مننه صابر جان. کور دی ودان
د لوګر د ساس پیل د سلامی په ساس سره کیږي. راځي لمړی به یو سلامی له باجی واورو، بیا به خاغلی احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامی د څه په خاطر نسی.
Thank you.
دغه اوس چې مو یو 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 نغمه واغه غواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اوریدلې ده دته څه وای
دغه دته سري ساز وای سري ساز وای چې مونږ دغه واده ته چې زو د برنامج زو الته ټول ململ سره مونږ سره د سلام علیکم نس کولای ل ساز خپل ساز څخه هغه دته یو احترام یو جوړ بخیری لساز لطرف نه کوسه هغه ته سري ساز لوګري وای
دا تنا د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې
نه صاحب دا صرف په لوګر سازونه کې دي
د لوګر مشهور سندرغاړي چې فرزند سلام استاد او بیلتون استاد دوی زهیر سوي دي سپنګري سوي دي دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګري دي مامو جان دی زه پخپله احمدشاه لوګری یم نور الکانو مشته دی ځوانان دی سه نثار جان لوګری دی ناصر جان دی فراز جان دی دغه الکانو نوې ځوان شوی دی خپل موسیقي مختوړي
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به د لوګر خپل اله وي د موسیقي فرزن ډولی او سرنده او رباب او تنبور به ورسره غول کېده اوس چې دی و دغه اله د موسیقي زیات سوي کم سوي
اوس کم سوي دی هغه کسان سه سرنده غول دو استادان و استاد قادر استاد جبگل هغه دوی مل شوی دی یو ژوندۍ ده هغه بیمار ده استاد ماشینه لوګری وای سه ټول کسان پیژنې استاد دوری لوګری زوی ده استاد سلام ورور ده هغه سپینګر سوي دی اوس یو الک نه پیدا شوی دی سه هغه مونږ تشویق کوو سه سرنده بیا شروع کی او تنبور سوګ نسد سه تنبور غوي مامو جان لګ غوي خو یو کز هغه خپل ګروپ سره غوي او مونږ سره سدي د کیبور د غشان لګ لګ څغه زموږ موسیقي لک دک کی
نو اوس داسې وکړ د غنن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده مهرباني وکړه دغه راتوغه کړه
د سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده د شعر او شاعري مامو جان لوګری کړي ده ماته د لوګر منی را یاد شوه
مهرباني دا وکړه